په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي سهار مو په خیر. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د هیلو رنګ او د ازادي ملمه پروګرامونو ته بیل سوي. د شنبه د خبرګولیا جوزا 15 د جون میاشتې 15 په پیل کې خبرونه. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې 80 جونی مسموم سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي رادیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې 80 جونی مسمومی سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 229 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 350 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د NTN او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او MTN مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکور سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګره الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې ږغ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې باخبره سرچینې ویلي چې ګمان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. CNN تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنګي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې میاشتې پر 22 نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی و او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي.
رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.